لپاره لیکدولې وو. خو بیا هغه وخت د جنرال پرویز مشرف په دور کې په تحریکی نفاذ شریعت محمدی بندیز ولګول شو او په 2002 کال کې مولانا صوفی محمد ونیول شو. خو په 2008 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند د وفاقي حکومت په دور کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت وو، هغه وخت صوفی محمد بیا له زندانه په دې مقصد را آزاد کړی شو چې هغه به د حکومت او تحریکی طالبان پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب رول ولوبوي. خو په 2009 کې چې کله د صوبایي حکومت او مولانا فضل الله د وسلوالو مذاکرات ناکام شو او صوفی محمد د سوات په ګراسي ګراوند کې د عدلیې او پارلیمان په ضد کومه وینا وکړه، نو د هغې وروستو په 2009 کې مولانا صوفی محمد بیا ونیول شو او د هغه په ضد د غدارۍ یو شمیر مقدمې درج شوې. خو په 2014 کې په آرمی پبلیک سکول پېښور د وسلوالو طالبانو د برید وروستو د مولانا صوفی محمد لخوا په خپور شوي یو وصیت کې هغه د تحریکی طالبان پاکستان فعالیتونه یې حرام ګرځولي وو. په 2009 کې د مولانا صوفی محمد د نیول وروستو د هغه د مقدمو او روانه به وخت په وخت د پېښور په سنټرال جیل کې د ترهګرۍ ضد په یو خصوصي عدالت کې ترسره کیدله. خو تر دې دمه د مولانا صوفی محمد په ضد درج شوي مقدمې لا کوم منطقي انجام ته نه وي رسیدلي، چې پېښور هایکورت تیره ورځ په ضمانت د هغه د خلاصولو خواست منظور کړو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د هغې سندرې په باره کې معلومات اورئ چې 100 کاله پخوا افغان زندانیانو په یوه بهرني زندان کې بللې ده.
هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړې کې نیول سوي و، دوی جرمني ته بیول سوي.
تکړه شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار خپل شعرونه راوروي او د خپلو شعرونو په باره کې راته غږیږي.
زخو نور د سهار نه یم شاعر یم چې د ګل بیل او مخبل اوخ کی.
لاند کایت د ځوان شاعر نجیب الله همدرد سره مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې د یووالي لار په نوم مشاعره ترسره شوه. د مرغومي د میاشتې په 14 نیټه د مرکز قلات ښار په ګډون د بیلابیلو ولسوالیو لسګونو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په دې مشاعره کې ګډون وکړ. دوی د شعر په ژبه په جنګ کې له ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې روانو بدبختیو ته د پای ټکی کېږدي او د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. د زابل ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر په وینا په دې مشاعره کې شاعرانو د امن او سولې لور ته خلک راوبلل او له هغوی چې ټوپک په اوږه ګرځوي وغوښتل چې په هیواد کې د امن او سوکالۍ لپاره د کار وکړي او د بدبختیو ټغر دې ټول کړي. لپه چاپ شوه. په کابل کې سروش کتاب لورنځي د اجمل پسرلي د لنډو کیسو ټولګه لپه چاپ کړه. په دې کتاب کې د ښاغلي پسرلي ټولې شپېته کیسې چې په دې وروستیو دوو کلونو کې لیکل شوي چاپ شوي دي. لپه د اجمل پسرلي د لنډو کیسو دوهمه ټولګه ده. تر دې مخکې د میګتون په نوم ټولګه چاپ شوې وه. د هند فلمونو د سانسور ادارې د بالیوډ هغه فلم ته د خپرېدو اجازه ورکړه چې د یوې هندوی ملکې او مسلمان پاچا پر اړیکو جوړ شوی دی. د سخت دریځو هندوانو ګوند یو مشر د دې فلمي ستوري د وژلو پر سر نږدې $1.5 million انعام ایښی و. د هند فلمونو د تصدیق مرکزي ادارې د پدمواتی فلم په اړه دا پریکړه تېره شنبه په داسې حال کې وکړه چې د هندوانو سخت دریځو ډلو اعتراضونو لا دوام درلود. په نومبر کې د هند سترې محکمې په نړۍ کې د دغه فلم د خپرېدو د مخنیوي لپاره د یو دافع وکیل غوښتن لیک رد کړ. د هندوانو ځینو ډلو او دغه راز د واکمن بھارتیا جنتا ګوند یو شمېر غړیو دا فلم غندلی. د دغه فلم ډایرکټر یې تورن کړی چې په دې فلم یې تاریخ زیانمن کړی دی. دې فلم د هندوانو د راجپوت د کورنۍ له ملکې پدماوتی سره د مسلمان پاچا علاءالدین غلجي د مینې کیسه انځور کړې ده. د پدماوتی کیسه په همدې نوم د شپاړسمې پېړۍ له یوه تصوفي حماسي شعر څخه اخیستل شوې ده چې د راجپوت یوه زړوره او ښکلې ملکه د دې لپاره چې د ډیلي پښتون پاچا علاءالدین غلجی یې ژوندی ونیسي غوره ګڼي چې ځان ووژني.
په دې وروستو کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی عبدالغنی مدقق آلمان ته سفر کړی وو او هلته د امبولت پوهنتون د آرشیف مسؤلانو یوه سندره وراورولې وه چې سل کاله له مخه په آلمان کې و افغان زندانی بللې وه. بیا وروسته د دې پوهنتون محققانو د دې سندرې د طرز لټه کړې کابل ته راغلی وو. دلته یې هغه سندره سازیانو ته اورولې وه او بیا یې سازیان د یوه کنسرت د اجرا لپاره آلمان ته بیولي وو. نور معلومات ښاغلی مدقق راکوي. تاسو د مرکې په پای کې د زندانی په غږ کې سندره د افغان سازیانو ساز او د استاد خیال محمد په غږ کې همدا سندره اوریدلی شئ.
موږ یو سفر درلوده د افغانستان د ملي تلویزیون د آرشیف په اړه. نو د هامبولت په پانتون کې د دغه پانتون د هامبولت پانتون او دغه راز د وایمر پانتون خپله مربوط د هامبولت پانتون آرشیف وو. په دغه آرشیف کې موږ د میتادیتا او د خپل ډیټابیس نور مسائل په باره کې سرقه مواد ساتو. تصادف یو ورځ مخامخ سلو د پانتون مسؤلینو خپل رئیس موږ ته یو مواد راوښودل سي تقریبا د سلو کلونه وړاندې د افغان انګلیس په جګړې کې افغانان او وسنی د دوران لکر کنه یو خواته سوال کیږي شاید د تیرا د منطقې یا د افغانستان د مربوط د سپینغار د غره په شاوخوا کې دغه منطقو هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړه کې نیول سوي و دوی جرمني ته بیول سوي. دغه پانتون خپل وختل په هغه وختو کې چې تحقیق وکړي د بیلابیلو هیوادونو په ژبو باندې په کلتور او عناناتو په نورو مسایلو یو تحقیق سکړی په موسیقي باندې وو. بیا دغه محبوسین له مابس نه دوی بولی دي فکر کوم زیابه خپل کوم رادیو بولی دي او یا رادیو مکسر او ساوند وسایل راوړي دي خپل محبس ته. په مابس کې مواد به زه تاسو ته درکمه کېدای شي د استفاده مو کې یق د کاپی رایټ به تاسو درکوم. په دې کې مثلا ډیر مشهور سندره ګل دې په زلفو باندې قطار دي دغه سرتیری چې کله کله به کېنستل یا به لمرته کېنستل یا به خپل منځو کې سره ناست و خپل سات به تیرو دوی سندرې خپل زمزمه کړي. نو دا محبس او دغه راز چس تحقیق کوو دوی ته جالبه تمامه سوې ده. بیا راغلي دغه سندرې ثبت کړي دي. نو په دغه پانتون کې دغه سندرې مخترع کړلې چې دوی د سلو کلو مخکې هغه محبوسینو ویلي دي او په دې باره کې د خپل هامبول پانتون بیا تحقیق کړی ده. دې ته هغه ډیټابیس جوړ کړی میتادیتا یې جوړ کړی ده. دا شعر مثلا د چا د وروستي تحقیق پې کړی ده سندره د کومو لهجه وه د کومو خلکو وه په دې باره کې.
مدقق صاحب دا سندره خو مخکې مواد موږ وکتل بیا هم بلل سوي ده. آیا دا خلک آرشیف کې دا سندره ساتلې وه افغانستان ته راغلی وو له دې جې سندرغاړي به ویلي وو ځکه ما په دوه شکل هم له موزیک سره هم بې موزیک چې هغه جنګیالو بللې ده هغه مې واورېده او بله مې واورېده.
بیرته د هامبولت پوهنتون علاقمند سوی ده چې هغه ارتباط چې د افغانستان ملي تلویزیون سره لري یا د موسیقي له انستیتیوت سره لري چې ښاغلی سرما سپراس کېده دوی راغلي یو ټیم افغانستان ته بیا دلته همدغه سندرې له ځان سره راوړې وې. بیرته یې افغاني د اوسنۍ نوازندګانو ته ورکړي دي چې دغه نغمې دغه ګل د په زلفو باندې قطار دي یا دغه راز نورې سندرې چې د ننګرهار د سیمې هغه پخواني هغه داستانونه او بګتۍ او دغه موسیقي چې دوی غږولې ده ستاسو به زده کړم. په دې کې بیرته په افغانستان کې دغه نوازندګانو ته مثلا د رباب او سرندې او هغه افغاني اصلي موسیقي تبله او ډول د پکې کار کړی ده بیا او تنبور هم. بیرته دوی جرمنانو دغه وخت چې دا سندرې بیرته هلته اماده کړلې نو تللی دي بیا جرمني ته هلته په یو غټ حال کې یو غټ کنسرت په نظر کې نیولی و. په دغه کنسرت کې زموږ افغاني سندرغاړي همدغه نوازندگان تللي همدغه زړې سندرې هلته یوارې خلکو ته اورول سوي دي. د سلو کلو مخکې بیرته بیا دوی دغه نغمونه استفاده کړې او بیا همالته کنسرت یې ورکړې.
ستاسو په خیال څومره اهمیت لري دغسې طرزونه او شکلونه چې ادي اقل په دې خو یو سل کال تیر سوی دی. دا څومره د افغانستان د موسیقي د اصلو بڼو د یاد ساتلو په خاطر باندې او د غونو د استفادې په خاطر باندې څونه اهمیت لري؟ دا
خپله په افغانستان کې هم د موسیقي برخه کې کوم تحقیق سوی ده. مثال شو زه فکر کوم تر 50 کلو پورې یا 80 کلو پورې بدلته ځینې د افغاني سندرغاړو یا ځینو لیکوالانو دوی تحقیق کړی ده. خپله دې سندرې اهمیت یعنی په سلو کلو نه مخکې خدا ویل سوی ده، داسې د خپل پخوانی خدمات څومره ده کیرای سی یو نیم سل کال 200 کال مخکې د سندره یعنی د دغه خلکو پلرو به ویلي دوی به نیکونه د دوی تر رسیدلی یا دوی په غسیمه کې سي سندرغاړو ویلې ده. نو د ارزښت لپاره یو جالب ماته دا وسی موږ تر اوسه پورې په دې مسایل د مواد خبر نه وسی. آیا کیدای سي د نړۍ په نورو ارشیفونو کې هم داسې مواد سي په افغانستان پورې مربوطي یا ډېرې زړې سندرې سي له پخوانیو وختونو شاید موږ سندرغاړو نه ویلي، لیکن کیدای سي دغه سندرې بیرته سړی بازسازی کې بیا هنرمندان واخلي ځینې کمپوزونه به یا ځینې سندرې به وي چې هنرمندان کیدای سي د خپل هم رازوندۍ کې هم په اهمیت ډېر د ارزښت وړ دي.
Now we will play for you the song Golden Pasolfo that was made more than 100 years ago in the prisoner camp of Wienstorf, and it's in pastoral and yeah.
I will play for you. Shamandi chulku ta pare pa people ko dikna ko chandar ko jagar di ko ma ko ma pa people ko dikna ko chandar ko jagar di ko ma ko ma bolte par gall ko bani katar de hai bolte par gall ko bani katar de bolte par gall ko bani katar de hai bolte par gall ko bani katar de kudi di bada ma budi di kudi hana di ko ba ko ba bolte par gall ko taaki haji na mukta mile taaki haji na
ځوان شاعر نجیب الله همدرد د لسم ټولګي زده کوونکی دی. دی له څو کلونو راهیسې شعرونه او لنډې کیسې لیکي او نن سبا د یو ناول په لیکلو بوخت دی. دی وایي په راتلونکي کې غواړم ادبیات ولولم او خپل آثار چاپ کړم. زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي همدرد په خبرو پیلېږي.
نجیب الله همدرد یم، د کونړ اوسېدونکی یم. فعلاً په کابل کې ژوند کوم. شاعري مې تقریبا درې کاله کېږي چې شیرونه ملي کړی دي.
همدرد صاحب لمړی اداره ته وای چې څنګه شاعر شوی کنه؟ هر څوک چې شاعر کېږي یو دلیل ځان سره لري چې په کوم علت باندې شاعر شوی.
بله، شعر او شاعری خو د الله تعالی له خوا یو انسان ته د انسان باندې پیرزوونه وي او شاعر کېږي. نو خپل د شعر او شاعری سره ډیره زیاته مینه لرم او د وطن خوالو شاعر کړم.
لومړی شعر چې مولیک کله و او کوم شعر مو د څه په اړه مولیکلی و؟
تقریبا درې کاله مخکې لومړی شعر چې ما لیکلی و افغان ملت په چپاغې کې یو ځوانمرګ بیت تر سره شوی و. نو زما زړه ډیر درد وکاو بیا مې ورته افغان ملت یو شعر جوړ کړ.
یعنی تاسو هغه حادثې نه متاثره شوي، همدغه علت دغه باعث شو چې تاسو شاعر شئ؟
بلې. او
همدرد صاحب، دا راته ووایه چې تر اوسه به مو څومره شعرونه لیکلي؟
تقریبا 200-250 شعرونه مې لیکلي دي.
کتاب مو تر اوسه نه ده چاپ کړی؟
نه، کتاب مې نه ده چاپ کړی، خو انشاءالله په آینده کې غواړم چې کتاب چاپ کړم او کار مې روان ده.
که دا راته وایي همدرد صاحب، تاسو چې شعرونه لیکئ، مخکې مو وویل چې تاسو لومړی ځل چې شعر مو لیکلی وي حادثې نه متاثره شوي چې زموږ هیوادوال پکې وفات شوي وو. ډیری وخت د شعرونو موضوعات مو په څه راڅرخي؟ چې شی مو شعر کې ډیر دي چې تاسو په هغه باندې فوکس کوئ او شعر لیکئ؟
ډیری شاعري زما وطن ته مې کړی ده، خو په هر موضوع باندې شعر لیکلی شم او لیکم، خو زیاتره شعرونه چې مې لیکلي دي د غزل په فورم کې مې وطن ته شعر لیکلی دی.
ښه، ډېر ښه. یعنی تاسو د وطن له حالاتو ډېر متاثره چې بیا هغه ناخوالي چې دی هغه راخلی او د شعر په ژبه یې بیانوي خلکو.
بلې بلې،
خدای مو بریالۍ لره. همدرد صاحب، که داسې شعر اوس درسره وي چې د وطن د حالاتو په اړه مو ویلی، امنګ اوریدونکو ته وړاندې کینو ډیره بخښي.
امغه لومړی شعر چې مې په اول ځل لیکلم غواړم چې امغه تاسو ته وورم.
مهرباني.
افغان ملت، افغان ملت خدای زوريږي، بس نور جنگ نه غواړو. هر افغان ژاړي او ژړيږي، بس نور جنگ نه غواړو. مېندې مو کندې شوي او خويند خیراتونه غواړي. خونځي مور واخیست وزيږي، بس نور جنگ نه غواړو. الله ته پورته کړې لاسونه د دعا په خاطر، الله ته پورته کړې لاسونه د دعا په خاطر. سوله دی راشي زموږ خوخیږي، بس نور جنگ نه غواړو. او یو ورور پاتېږي بل ورور وژنې، دا د څه لپاره؟ یو ورور پاتېږي بل ورور وژنې، دا د څه لپاره؟ نجیب همدرد پرې خپه کیږي، بس نور جنگ نه غواړو. افغان ملت خدای زوريږي، بس نور جنگ نه غواړو.
ډیر ښه، ډیر ښه. همدرد صاحب، واقعا ډیر ښایسته شعر وو، او خدای دې وکړي چې دغه د هیواد ناخوالي ورورو له منځه لاړ شي او زموږ هیوادوالو کولی شي په د سولې او امن فضا کې ژوند وکړي. نو په همدې هیله همدرد صاحب، رابه شو دې ته. ډیری شاعران چې شاعري کوي داسې وایي چې څوک چې شاعر کیږي باید مخکې نه مطالعه ولري، د لویو شاعرانو شعرونه یې مطالعه کړي. که تاسو راته ووایئ، مثلا تاسو چې لومړی ځل غوښتل مو شاعر شئ، یعنی مخکې له دې نه مو مطالعه لرله، که دا فتن د شعر دنیا ته راغلی؟
په ادبیاتو کې مهمه برخه مطالعه ده، او په شعر کې هم مهمه برخه مطالعه ده. نو که څوک غواړي چې یو شعر ولیکي او شاعري وکړي، نو هغه باید ډیره زیاته مطالعه ولري، ځکه چې هغه لغاتونه او هغه کلمې چې په شعر کې استعمالیږي، نو دا هغه مطالعه څخه دا کولای شي چې لږ ځان ته اسانتیاوي برابرې کړي. نو مطالعه په شعر او شاعري کې ډیره زیاته مهمه ده.
یعنی تاسو مخبل مخکله دینه چې شاعر شي ډیره مطالعه مخړې و؟
بلې، و مطالعه لرم.
ډیر ښه. تاسو د شعر په دنیا کې د څوک شته چې تاسو ته متاثر استه، همیشه شعر او شاعري لولي او هغه ملګوي؟
د متی الله تراب شعرونه مې ډیر زیات خوښیږي. هر شاعر چې شعر لیکي د شعر مې ورته خوښیږي، اما د متی الله تراب کاروان صاحب د شاعرانو شعرونه مې لوستلي دي او ډیر زیات مې خوښیږي، او د دې د شاعري څخه زه متاثره شوی.
او د شعر تر څنګ همدا صاحب تاسو لیکوالي هم کوئ، که وازه هم دا شعر لیکئ؟
بله، په دې وروستیو کې مې ناول ته مې کار شروع کړی دی، او د نثر په برخه کې لګی هم کار کوم. نو د دې ناول قصه داسې ده چې ما د خپل ژوند نه دا قصه راغستې ده. یعنی یو ځوان بریالی ځوان څه کولی شي، نو په دې ناول کې به انشاءالله دا خبرې ټولې وي، او دا ناول به انشاءالله زر چاپیږي.
ډیر ښه. او د ناول تر څنګ لنډې کیسې، ادبي ټوټې دا شیان هم لیکي؟
بلې، او لیکلې مې دي تقریبا شل دیرش دانې راځي په لنډې قصې.
ډیره ښه ده. همدرد صاحب، کدام راته وایي دغه وروستیو څو کلونو کې ډیری ځوانان دغه شعر او شاعري ته ډیره مخه کړې ده، تاسو په نظر علت یې په څه کې ده؟ ضرورت ډیر ده، هغه د ټولنې درد دې باعث شوه چې ځوانان شعر او شاعري ته مخه کړي، یعنی علت یې په څه کې ده ستاسو په نظر؟
ډیری ځوانان دي اوس شعرونه لیکي. زما په نظر یو خو شوق او علاقه ده، یعنی دی د شعر او شاعري سره ډیره زیاته مینه لري چې شعرونه لیکي. بل د وطن ناخواله هم سړی مجبوره کوي. بل د پښتو ژبه خوږه ژبه ده، ځکه پکې ځوانان شعرونه وایي او شعرونه لیکي.
تاسو مخکې ویل چې تاسو لسم ټولګي کې زده کړې کوئ، څه پلان لرئ آینده کې؟ له خیره چې کله فارغ شئ لوړ زده کړو ته ادامه ورکوئ؟ آیا غواړئ ادبیات ولولئ که تاسو کوم بل رشته خوښیږي؟
بله، کله چې مکتب خلاص کوم نو کوشش کوم چې ادبیات ونیسم، او رشته مې د پښتو ادبیات دي.
یعنی دل لپاره چې تاسو همدغه مسلک ته باید همدې کې مسلکي زده کړې وکړئ.
بله،
ډېره ښه ده. همدر صاحب، که بیا هم خپل یو غزل موږ اورېدونکو سره واوروئ نو ډېره به ښه شي.
یو غزل مې لیکلی دی، زندگی. په ما چې وکړه بې له تانه زندگی، قسم تېره شوه پریشانه زندگی. بے لتانا می پجون نو هیڅ څوک، ته هم لاړلی شو ورانه زندگی. ما چې وکړه بے لتانا زندگی، زه د ژوند داسې حالاتو کې راګیر شوم چې په خپل ژوند شوم پیمانه زندگی. ما چې وکړه بے لتانا زندگی، زه د خلکو د پیغور نه زوریدلم ما ته هر ورځ وګرانه زندگی. ما نجیب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل، چې مې وژړل لتانه زندگی. ما چې وکړه بې لتانه زندگی.
ډیر ښه، ډیر ښه، ماشاءالله. همدرد صاحب، تاسو چې شاعري او لیکوالي کوئ، په افغانستان کې اوس نام خدا ډیر زیات بهیرونه جوړ شوي دي چې ځوانان ورزي هلته خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، یا غونډو کې ګډون کوي، ځینې مسائل زده کوي. تاسو هم د خپلو شعرونو د لا خوبۍ لپاره، د لا اصلاح لپاره ځینو بهیرونو ته هم ورځئ او شعرونه مو کره کتنې ته وړاندې کړئ کله؟
بله، افغان ادب بهیر فعال غړی یم. افغان ادب بهیر په هره جمعه کې ورځم او خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوم. یعنی ځینې هلته استادان دي لکه نجیب منلی، کاروان صاحب، راځي شعرونه وایي، او د دې د شیرونو څخه موږ یو څه لاسته راوړو، او دا هغه معلومات چې دي موږ نه یو څه زده کوو. او بهیر داسې یو ځای دی چې د هر ځوان د هر چا د پاره دروازه په مخ پرانستل شوې ده، او هغې نه ډېر زیات معلومات لاسته راوړو.
مننه همدرد صاحب. اوس پر شو ستاسو راتلونکو کارونو ته، چې په راتلونکو کې څه پلانونه لرئ؟ لکه مخکې هم څه نه څه یادونه وکړه، خو که بیا هم راته ووایئ چې مثلا څه مو پلان کې دي د کتابونو په چاپ برخه کې، شاعرۍ په برخه کې، او همدارنګه تاسو چې ویل لیکوالي هم کوئ.
لوی هیله مې دا ده چې زه خپله ټولګه چاپه کړم، نو کوشش کوم او کار مې پر روان کړی دی، او آینده کې مې دا پلان دی چې د ځوانانو دپاره او د خپل ملت دپاره په ادبیاتو کې یو څه.
ډېر ښه. او همدرد صاحب، که په پای کې ځوانانو ته یو پیغام ولري؟
لومړی دا خبره کوم چې راځي مطالعه وکړو، وطن په مطالعه باندې جوړیږي. همدا کتاب د چیز موږ وطن به جوړ کړي. او د ځوانانو شاعرانو لپاره مې دا وینا ده چې که غواړئ شعر ولیکئ نو مطالعه ډیره زیاته وکړئ، او د دې ترڅنګ بهیرونو ته لاړ شئ، د همغه بهیر نه تاسو یو څه لاسته راوړلی شئ، او ستاسو په شعر باندې مثبت تاثیر کولی شي.
ډیره مننه همدرد صاحب، ډیره زیاته مننه دا چې راغلی خپرونې ته.
تاسو نم ډیره زیاته مننه کوم چې زمو د خپرونې ته راوغوښتلم.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
ولاندې د اقبال حسین افکار مرکه لرو. اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې د نورو نقلونو ترڅنګ د صوفیانو یو نقل هم لوستی. تاسو را بولم د دې نقلونو اورېدلو ته.
د حکمت میوه. ایوی خزی د حکمت د ونې د مندلو او د هغې د میوې د خوړلو هوس وکړ. یوه رسېدلې سړی ته ورغله، پوښتنه یې ورنه وکړه، دا میوه څنګه پیدا کړم چې سمدستي د حکمت څښتنه شم؟ رسېدلې سړی ورته وویل، تر ټولو ښه لاره دا ده چې اوږده موده زما شاګردي وکړي، او که داسې نه کوي نو د سفر موزې په پښو کړه، په ټوله دنیا کې وګرځه، آخر به د حکمت بیوه ومومې. ښځه یوه بل رسېدلې ته ورغله، هغه هم هغه څه ورته وویل چې لومړی کس ورته ویلی و. ښځه مختلفو سیمو ته لاړه او ټولو هغو کسانو ته ورغله چې رسېدلی و. او په پوهه او حکمت مشهور و. ټولو د لومړي کس خبره ورته وکړه، خزی لټون ته ادامه ورکړه، او چې پوره دیرش کاله یې په سفر او لټون کې تیر شول، یوه وخت ورسېده چې د حکمت ونه پکې ولاړه وه او نورانی میوه یې له څانګې راځړېدله. خزی په حیرانۍ سره ولیدل چې همغه لومړی رسېدلی کس د ونې په څنګ کې دی. خزی ورته وویل، ولې دې په همغه لومړي ځل نه راته ویل چې د حکمت د ونې ساتندوی ته یې؟ رسېدلی کس ورته وویل، په هغه وخت کې مې که درته ویلی وای چې د حکمت میوه دومره موده صبر غواړي، زړه ته دې نه لوېدل. دغه ونه هر دیرش کاله او دیرش ورځې پس یو ځل میوه کوي. لولوی صوفی شبلی څخه چا پوښتنه وکړه چې له چا دې زده کړه وکړه؟ د ځواب ورکړ، له یوه سپی. یوه ورځ مې د سیند په غاړه یو سپی ولید چې د تندې له لاسه مرګ ته نږدې و، خو چې هر ځل به یې وغوښتل چې اوبه وڅکي اوبه به ویرید، ځکه په اوبو کې به یې خپل عکس ولید او هغه به یو بل سپی ورکاره شو. سپی بالاخره د ویرې پروا ونه کړه، سیند ته یې ودانګل، هورې عکس ورک شو او پوه شو چې د ویرې سبب دی پخپله و. د سیند په منځ کې هغه خند ختم شو چې د سیند په غاړه د ده او د ده د غوښتنې تر منځ ولاړ و. شبلی زیاته کړه، زه هم چې ځان ته ور ننوتم پوه شوم چې زما او هغه څه تر منځ چې غواړم یې بل څه نه، بلکې زه پخپله خند یم. ما د دې سپي له چلنده حقیقت زده کړ. واقعیت ومنه. یوه ورځ بهاودین نقشبند د بخارا د ښار په لوی میدان کې له خپلو مریدانو سره روان و چې یو نابلده ملنګ را پیدا شو. دغه سړی ملامتی صوفی و، یعنی هغه کس چې ځان په لوی لاس پړ او ملامت خي. بهاودین نقشبند د صوفیانو له دود سره سم پوښتنه ورنه وکړه، له کومه ځای راځي؟ مرنګ په داسې انداز لکه څوک چې د چا په خبره پورې خاندي په مصیدلو شونډو ځواب ورکړ، نه پوهېږم. د بهاودین ځینو مریدانو ته چې د ملنګ په خبره کې بې احترامي ښکاره شوه، یو بل ته سره وکتل. بهاودین بله پوښتنه ورنه وکړه، چیرته روان یې؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهېږم. بهاودین دریمه پوښتنه وکړه، خیر څه ته وایي؟ دغه وخت ګڼ کسان په دوی راټول شوي وو. ملنګ د بهاودین د پوښتنې په ځواب کې وویل، نه پوهېږم. بهاودین ورته وویل، شرط څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهېږم. بهاودین ورته وویل، حق څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما ګټه پکې وي. بهاودین بیا وپوښتل، باطل څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما تاوان پکې وي. راټول خلکو چې د ملنګ ځوابونو به حوصله کړی وو، ملنګ پسې واخیست او هغه په یوې داسې خوا روان شو چې د سیمې د خلکو په پوهه کوم ځای ته نه رسېدله. بهاودین نقشبند راټول خلکو ته وویل، سادهګانو، د پوهه بولو چې موږ اکثره هم داسې یو. د پلوی لاس ځان همغسې ناخبر وښود لکه موږ چې په ورځني ژوند کې یو. د سقراط ارمان. سقراط ته له ادام کېدلو مخکې وویل شول چې په زړه کې د کوم ارمان پاتې دی. د چې ټول عمر خلکو ته په لارښوونه تیر کړی وو، پښتونکو ته وویل، بس دغه ارمان مې په زړه پاتې دی چې د اتن ښار لوړې غونډۍ ته ختلی او خلکو ته مې ویلي وای چې ای خلکو، د عمر تر ټولو خواږه وختونه د سرو او سپینو په ټوله ولا تېروئ، خود خپل اولاد سمی روزنی تا چی ده غصر او سپین حقوق تا پاتی کیگی پام نکوی.
شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی او نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي. نوموړی د پښتو ادبي ټولنې فعال غړی دی. تر دې دمه یې 15 کتابونه چاپ شوي دي. له ښاغلي افکار سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
افکار صاحب، هغه کسان چې شعر وایي او شعر لولي هغه به ستاسو له نامې سره اشنا وي، خو بیا هم که موږ غواړو چې اقبال حسین افکار وپیژنو نو په کومو ټکو به یې وپیژنو؟
اقبال حسین افکار چې رینو خو د پښتو یو ملنګ دی. زما په مردان کې چې رینو زه پیدا یم او اسې په خټه باندې باجوړی یم او بیا باجوړو کې سلارزیم، بیا د ملازمت په دغه کې و سرکاری وظیفه مرګلی په کنډو واړو لو اسلام آباد هغه کې په کال 1971 کې زال ته لاړم. هلته پښتون ورولي او ټولنیز تنظیم و، خو هغې کې ملګرو وی چې یاره ته پکې یو ادبي جرګه جوړه کا، نو هغې کې ما کار وکړو. او بیا د هغې نه وروسته چې دی نو مونږ هسې یو ملګري راټولېدو، خو په کال 1986 کې مونږ په باقاعده توګه پښتو ادبی سوسایټی ما سره پاغه کې محترم شفق صاحب زموږ مشر شاعر دی، ادیب دی، او غنی خټک صاحب، نذیر الحل کریم، عنایت الله ضیا، عبدالهادی معیار، دا زموږ سره په دغه ملګر در کې کومک وکړو. او دغه تنظیم چې رین اوسه پورې هغه ودان ډېر لوی لوی ستر ستر سیمینارونه وکړو، کتابونه یې چاپ کړو او اوس هم لګیا دی کار کوي.
افکار صاحب، تاسو شاعري کوئ، د شعرونو کتابونه مو چاپ دي، نمونه یې څه دي؟
زما کتابونه چې دي یو دی د مارګلی په لمن کې د پښتنو هلې ځلې، او یو دی شم بابر د خپل فن په اینه کې، بل دی خوشحال او رحمان. دا خوشحال او رحمان چې رینو دا دواړه کتابونه دا مرتبې دي. دا مونږ سیمینارونه کړو، نو هغې کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي، خوشحال رحمان او شم بابر د خپل فن په اینه کې. بل دغه مارګلی لمن کې د پښتنو علي ضلع په دې کې یو مقاله ده، او د هغې سره بیا چې رینو رودادونه دي د مختلف زمونږ د کمې تنقیدي غونډې چې شوي نو هغې رودادونه دي. او بل زما شعري مجموعه چې رینو هغه دی د بیدیا سپرلی، نو هغې پسې اوس زما په 2018 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور، نو هغې کې جرینو زه مختلفو ځایونو ته چې تللیم او هغې بیا ما رپورتاجونه لیکلي د ادبي دستورو، نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی او زمونږ مشرانو او سونه شاعرانو دیبان جرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی. او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې ری خطونه دي مشرانو اوس مړه دي، لکه حمزه صاحب خط دی را سره، قلندر مومن صاحب دی، ایوب صابر صاحب دی، تقویم صاحب دی، راجولی شاه صاحب دی، دسې بیا رضوانانو هم دي را سره، نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب، که یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ما ته یاد دی او زما اکثر خوښي زه ویمه، نو هغه داسې ری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا دې کار په توره شپه د غل وکړو، او ګل جانانه ډېر درته مختور یو، ګل جانانه ډېر درته مختور یو، سر سړم سستا د اوربل وکړو، او سګي لبه زه د رکیبان وکړم، کار خو د پردو را سره خپل وکړو، او تورې شپې لا تورې شوې وحشت کې شوې، تورې شپې لا تورې شوې وحشت کې شوې، زړه کې مې ارمان چې د کابل وکړو، ولې د نظر په بله واړو، مونږ خو هرکلی درته په ګل وکړو، او مونږ درته افکار په لاره نوستي دي، تاسو پر یارانو کلک تلل وکړو.
ډېر ښه شعر و. افکار صاحب، تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده، دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې؟
نو دې کې دواړه دي، خو د قام چې ری هغه زیاتې دي، او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دن او دغې که نه، نو هغه هم شته، د کام شرینو کام په چې په درد باندې څوک درنمن نی نو بیا خو چې خبره چې شاعر نشو کنه
خو د شاعرۍ په اړه د خبره کیږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي د خپل زړه خبرې وکړي نو دلته اوس که سړی ډیر زیات له حالاتو متاثره کیږي یا ډیر زیات له چاپیریال متاثره کیږي هغه د خپل ځان بیان پاتې کیږي
نه دا سن نه دا خو دا سره کنه چې یو د خارج او یو داخل نو داخل لکه دا داسی چې ته درد ویني درد در چر چرتی کنه هغه کته لکه فرس کزه تا وینم په داسې او دغه یا یو بل یو انسان وینم کنه او اجتماعی والے سره چې هغه درد ز احساس کم کنه نو درد هغه کیفیت چې رینو هغه سره ز بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ور سره دغه شي او اغز اولست ور کما دیکھ بیا یو داس خبر هم کی دا صاحبوهان وی چیر دا سونا پا دغه کی دنیا کی دا نباتات تی جماعتات تی کنا سونا سیزون چی دی دا زناور دی دا دیر طول روحون دی نو دی دا روح چی ره نو دا یو عمل نو رست دا انسان پا روح کی چی ره نو تحلیل شی نو بیا چې یو خفن کاری او یو ښه هنرمند دغه موسیقاری سندرغاړی انځورګری نو دی چې کم دی نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې ری د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کی نو هغه روح کو له نورو انسانانو هم په دغه کې نو هغوی هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې یا ښه سندرغاړي آواز کې هغه دردي د هغه روح اظهار ژبه ورکوي که نه موسیقار ول موسیقۍ په دغه ورکوي نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم ښه فنکاري نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار ژبه
که چیرې وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدی شي یعنی که موږ وګورو ډېر ظلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد یې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي خواخوږي دې ورسره پیدا شي
نو داسې دی چې اوس دی کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي او زلمیان زیاتره چې دی نو زما چې کم نظر دی نو هغوی لوست نه کوي په کار دی چې هغوی د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو که نه بیا زمونږ دغه شو حمید بابا شو کاظم خان شیدا شو نه علی خان شو دا زمون د کلاسیک شاعران دي بیا د جدید دور کم مونږ سره ډیر ښه شاعران دي کنه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی کلندر مومند دی کنه دغه شان نور هم ډیر شي دي او دلته زمونږ په دې خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب کنه او دا کاروان دی نو ډیر شاعران دي ښه دلته بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبی خوا کې درویش صاحب دی کنه نو دا نوي ځوانانو له پکار دي چې ردی استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دی ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتي او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم که نه نو دغه تقریبا دغه دی
اوس که یو غزل راته ووایې
نو ډیره مننه دا غزل دی ستا په غم کې تو یو ما خپلې اوښکې په خیراج کې در کوم ما خپلې اوښکې او لیونی د محبت ګوته په غاښ دي لیونی د محبت ګوته په غاښ دي ستا په ژوند قربانوم ما خپلې اوښکې او ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې لکه شمې بلوم خپلې اوښکې او څوک خبر دي په ګوګل د نن زړه نه څوک خبر دي په ګوګل د نن زړه نه او په لیمو چې زنګوم خپلې اوښکې او خدای سیال میکله د سیال سره سیالا پس وکړه کې وره او مخ په لوخ کې او زخ نور د سحر نه یم شاعر يم زخ نور د سحر نه یم شاعر يم چې د ګل بیله او مخ په لوخ کې او زده جون پلار روان یم افکارا زده جون پلار روان یم افکارا که فکر خورو مخپل اوخ کی
افکار سه بیو پختنه یو شعر بل به هم در ناورو یو خبره تاسو مخ کی وکړه چې ځوانان دی کلاسیک او وسنی ښه شاعران ولولي خو دوی چې کله دال ولی څنګه کوي شي چې دوی د دغه شاعرانو تر ډیر تاثیر لاندې را نشي یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لاره لاړ شي او دوی خپل لاره پیدا نه کړي
دا ستا ډیر ښکلی زبردست پختنه ده واقعتاً دا سره چی اغی دید آغا آغا لوست چی کمو کی خانا آغا دی پخپل دن چیر آغا جذب کی کنه نو بیا دی آغا دا آغی نکل نکلی لکه اس پرس که یو استاد شاعر ده نو دا آغا باز اکثر زوانان دا سومو کی چیر آغا پاز مکه که و ما آغا خیالی کنه نو دا مطلعه چی زمکه کفرس که آغا دا آغا کهی ناده ورسره ووی چیره دا پلانی استاز پلانی دا پزمکه که ده او خیال دیر آغا سره نوی که نه کفرس که خیال آغا سره نوی نی او آغا سره الفاظ نوی هنر ورسره نی لکه هنر بیا ورسره صرف دا کتابونه نوی پا کار داره چی آغا دا فن بانده چی کم کتابونه خلکو لیکلی ری دیر خخ کتابونه نی وست پختو که مشته که نه نوی می تعلیم یافته هغه شوي او ډېر ښه کتابونه لیکلي نو باید چې دغه کتابونه ولولي نو هغې د فن باره کې چری نو لکه اوس مشتاق مجرو یو کتاب لیکلی دی زرکاڼی نو هغه هم د شعر په باره کې پوره دغه او ډېر اسان کتاب دی بل کتاب چری نو هغه الان کراغی کراغی دیر سیزونه خدا را چه اغا کتاب بنده و گوری ساهو پختو نو اغی سر را پختو با کم از کم اغا سویلی کی کنه نو دغا سیزونه ری جدا زمون زوانان لگو دغا کهی ارس پا چره نو پا محنت کی چه محنتو کی نو اغا خش شعر بلی کی خواب سانه بلکه زویم اچه وزد شعر کم لی کی تعلیم دی اصل کی او نثر ته چې ډېر ښه افسانه دي ولیکي ناول دي ولیکي د دې سیزونو پښتو کې ډېر ضرورت دی او خلک یې نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر چې دی نو چې د شعر هم کېږي خو چې ښه شعر یي او هغه هم خلک ګوري خو داره چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته ده پام یې زیات دی
په پای کې که یو بل غزل راواوروئ
بس دا یو بل غزل دی تو هم پختنه شه زه پختون یم تو هم پختنه شه زه پختون یم مینه 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 شه مجنون یم ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګلې ته سپوږمۍ زه سباون یم او سوری در سره په لار روان یم سوری در سره په لار روان یم زه خو ستا ملګری نن پرون یم او سنگ به ما نه پاتې ته په لاره شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم او غم زما ملګری د ژوندون دی یار غم زما ملګری د ژوندون دی یار او پرېږده چې زه پروت په میګتون یم غم زما ملګری د ژوندون دی یار پرېږده چې زه پروت په میګتون یم او نور به د سحر ګلې سنگ وینم نور به د سحر ګل سنگ وینم ورک چې ستا د زلفو په افسون یم او ګل به دې د سڼې شم افکار یم ګل به دې د سڼې شم افکار یم خیر که ستا د لاسه په کړون یم ډېره مننه ستا ژوندی اوسې او ګلالۍ اوسې بریالۍ اوسې کور ودان